کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کینی او په تلپاتې اوربند غږیږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښت یې ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړې ده چې جزئیات ورسته خبرېږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2600 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمېر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اوومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 19 میلیونو ته رسېدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنی وښودې. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اوتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروسته خبر ده چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه وو او مظاهرې ته راوتي وو تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سېشنبې ورځ د چاودنې د مړو شمېر اوس 1940 کسانو ته لوړ شوې ده. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د څلور سبا طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه پرانستل شو.
او دای ما وښتنه و چې د لوی جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شي.
ښاغلی غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدل کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوې وه.
په د پنځو کلو کې ډېری جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل مونږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې مونږ سره کتابونه ډاګ دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه یې په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شو. ولسمشر غنی د جرګې ته په پرانستون کې وینا کوي چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی. زهیرمل صاحب تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست.
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوال او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشورې جرګې پر اهمیت او د دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث. او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې وویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی ته سپارلې نږدې 3400 کسان خوشی کړي دي، خو 3400 هغه بندیان چې ډېر لوړ دي، نه جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو 500 کټګوریو باندې ویشل شوي جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده پاتې مشورتي لوی جرګې په لاس کې ده چې دوی مشوره ورکړي چې افغانستان حکومت څوک، ځکه ولسمشر خبره باندې دا د صلاحیت نه لري چې دا خوشی کړي، بلکې یوازې د صلاحیت لري چې لاغه یو اوسل شپږ سل وخته نه شي پندغه 300 نفرو کې یوازې د اعدام سزا په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا 300 کسان خوشی شي په راتلونکو درې ورځو کې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا 300 کسان خوشی نشي نه یوازې د جګړې ته دوام ورکړي، بلکې تاوتریخوالی بل دې هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورې جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خو یې د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورې جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلودل ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورې لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي نوې سلنه یې عملي کړي دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی او بل اخته توګه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظهیر مل صاحب، په جرګه کې فساد څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړې وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یا د غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
اکثریت خلق چې په جرګه کې راغلي تر ډېری د سولې او سولې تلپاتې سولې لپاره یو اژمنتیا او غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربان لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې اوسي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، که بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سره اوسه بندیان خوشې کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګې یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کېږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر همدلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شو، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاڅېد، جمهور رئیس ته یې مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي که هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودان امید ظهیر مل و چې د ولس د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولس مشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي؟ له نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظهیر مل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دی. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جړ دی بیخي.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خپرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راس د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې طبعا چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه ساروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکی له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغه سیمو کې د عامو خلکو د لیږ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې ساروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسه په ټلیفون کې د خلکو مشکلات به هم بیان کړي. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو، دا ځل به ګوندې قطع نه شي او اواز به واوري. سمون صاحب، د جرګې له خیمې څخه زموږ خبریال ویل چې تر کومه حده چې د خلکو سره سره خبري کړي، له ګډونوالو سره خبري کړي دي، وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ دې ختم شي او تاوتریخوالی دې پای ته ورسی شي. د دې څه معنا کېدای شي؟ یعنی د دې معنا داسې اخیستی شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د 400 طالبان دې خوشي شي؟
دا سلامونه وړاندې کوم. مدد یو سراسري اجماع څرګندوي چې په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس هم مشکل سنتال سوی، یعنی معنا ده چې ټول ولس په یو خوله سوله غواړي. بل دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو، دا ده چې ځینې خلک ګوداس فکر کو په ویلو کې چې دا فرمایشي دوی جرګې دا به د هدف پیدا وي چې د حکومت د کار موده او غزوی او نور اجنډاوي چې حکومت لري هغه تباغو کی. مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کی چې دا بندیان خوش سي، کدا بندیان خوش سي نو له شک پرته صرف چې دا موږ زو بیان افغاني مذاکرات او بل اخر د سولې هغه غوټه بخلاسي، یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کی چې برګ زین کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنده ولی خنده ده. اساسي هدف د جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه 400 بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کوم یا یو بخم، نو د ولس رائے ته مراجعه وکړه. دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مختلف شي. خو روحیه د سختاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کیږي، چې بندیان خوشي سول. طالبان باندې نړیوال فشارونه دي، نړیوال هم ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوشي کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو. نو دا د ټولو هیله ده او د دغه هیلې او دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې ځینو شاید داسې فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشی نه کینو جرګه را غوښته ده او دا یو پلمه ده. طالبانو له څرګندونو هم داسې معلومی شي او د ولسمشر غنی له نننیو څرګندونو هم داسې معلومی شي چې امریکا هم تر یو حد پورې مشکوکه وه. د ولسمشر غنی د څرګندونې به واورو، بیا به تاسو ته درشو.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې پاکلا د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلام شوی.
لدې داسې معلومی شي چې مخکې لکه چې امریکا ډېره موافقه نه وه، او اوس داسې معلومی شي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ تبن چې اهمیت لري، که څنګه سمون صاحب؟
بله، په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو له خوشي کېدو سره به استاملاسی بین افغانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نو او ورسره به لومړنۍ موضوع اوربند دي. اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین افغانی خبرې دا غوښته دي چې بیا کولای شي سړی کنه داسې یو لوی ریسک واخلي، 300 بندیان خوشي کړي او بل اخر دغه هدف ته ورسیږو. بل دا چې امریکا غ اعلامیه و دوی یو ډول دوړلو افغانان په مجموع کې حسول دي او تشویقي بستی معرفي کړي چې تر دې وروسته موږ مالی مرسته کوو. معنا دا چې د امریکا فشار، یعنی یو ډول فشارونه هم دلته موجود و چې بل اخر د خلزات په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره درلوده وي واضح وغوښتل چې دا بندیان باید خوشي سي ځکه دوی تعهد کړی له طالبانو سره. بیا ولسمشر امریکایانو نو وخت وغوښته او د نور سیاسيونه چې دا مسله به ملت ته راځي کې د لوی جرګې لار لاغو وروسته به فیصله کېږي. نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بالاخره دغه بنبست پای ته ورسي یا دا بندیان خوشي سي. نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي، له بلې خوا به دغه مسؤلیت سره څلورسوه کسانو چې دا قانون ری جمهور او حتی په حکومت کې څو دې صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو مشرات قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ویجې
مشورې کوي.
په دې هیله چې پر راتلونکو ګامونو راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډیره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه څلور سوه بندیان خوشی شي، دوی به په دریو ورځو کې، یعنی طالبان به په دریو ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي، او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتي خلکو وویل چې د جمهور د څلور سوه بندیانو لپاره خلکو ژوند ته خطر کې اچولی.
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه، بل فشارونه،
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخته معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه دوهې تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، د دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دشمنو پوره کېدل غواړي، او دا پنځه زره بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل شوی، او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه خو تر هر څه اخوا که چیرې د سیپولوی تصویر کې وګورو، که چیرې دغه څلور سوه بندیان په دایمي اوربند باندې منتج کېږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې، نو دا د ټولو لپاره ښه زیری ده، او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظیم سمونو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ ښاغ له ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه، او دغه راز په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابل هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبرې کولې، خلک څومره د لارو د بندېدو له کبله په کړاو کې دي او په تکلیف شوي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې له خلکو سره خبرې وکړې، یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شوي دي، وکه لارې بندېدل ورته یوه ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې هلته د خلکو انتقال لپاره چې له یو ځای نه بل ځای ته یو ضروري کار ناروغ لري دلته فعالیت لري، ولې په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل، خو نظرونه متفاوت ول. یو شمېر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي که لس ورځې هم دغه لارې وتړل شي، موږ دا زحمت په ځان باندې منو، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسوله راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه، د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یوه پریکړه وشي، موږ دې ته خوشحاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول، او دا چې امنیتي تدابیر هم ول، خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته، کمو ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کېږي، له یو ځای نه بل ځایونو ته انتقال کړي. بلې
بله، ډېره زیاته مننه اجمل تورمان. او قدرمن اوریدونکو، زموږ ښاغ له ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو، ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې و. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. NNA دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي و چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبري آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونه لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په 6مه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوې حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي. د مکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سرې پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي، خو ښاغلی مکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې له لارې له افغان حکومت او غوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي شارګوټي پروژه عملي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغ وانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملي کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
د خوست د زازی میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبری د څلور ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی، خو په لوی لاس د 15 لسکاره پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته زندگی
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوا په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیر ته پلی نشوا ملیمونو چې کوم اقدام وخصو مسولیت به د حکومت د چرواکو په غوړوي پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نوي او کچیر تل یانونو تر وتل په مسولیت به موږ په غوړه نوي.
د عمر ګل او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلي کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څو زر خون کو نومري پکې دي.
د دې پروژه په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پاتې وي هغې مراحل کې پاتې وي نه. دویم دا په سارو باغ کې 3,600 جره به ځمکه موږ اسکیچ کړي. په دې کې 2,500 جره به پانتون ته ځانګړي شوي دو، 600 موږ ته ځانګړي شوي دو، باقي موږ دا پاتې دو.
هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلي کړي. که پلي نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوری مخته خیمه او لورینه کوچ می تخپل خاطر.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د با کولس ولای اوسیدون کې دی وای سره د دې چې خون کې د ژوند له بیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
د خون کو پښتنه وکای شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه روتل وی ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې پوچی جوړوي، مونږ ته وای چې مونږ واسخي باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل شي. مونږ چارواکو
خلکو نه هیله کوي چې موبایل اون سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وایي چې یادسی مده دوی مال چردی او دوی په کې د خون کوله پاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چه د نورو مشرانو په استازي توبې خبرې کولې وویل
دا د قوم ملچر ده، د قوم پراختیا حق ده، قوم لري په چخان پوهنتون سره دوی موافقه کړي ده، دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي مځکې لري، ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. قوم په جز د په چخان پوهنتون سره دې نمرو